د لوبې پای را رسیدلې ده. د ترکیه ولسمشر اروپایي ټولنه تورنه کړه چې اتیا میلیونی هیواد درې پنځوس کاله په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب په خاطر د دروازو تر شا تم پاتې کړی دی. او په زرګونو کسانو د پولنډ پارلمان مخته مظاهره وکړه او د هغې قانوني مسودې د تصویب پر ضد خپل اعتراض بیان کړ چې په پولنډ کې به د جنین د سقط مخه نیسي. دا قانوني مسوده د مړینې د خطر د مخنیوي په خاطر آن د جنسي تیری له امله هم د بارداری پر مهال د ښځو لخوا د جنین د سقط مخالفت کوي. اروپایي ټولنه د ورته قوانینو مخالفه ده. په وارسا کې د پراخې مظاهرې تنظیمونکي د قانوني مسوده وحشیانه بولي او وایي که تصویب شي ډېرې ښځې به د دې لپاره چې نه غواړي ماشوم وزېږوي له خطرناکو لارو د هغوی د سقط هڅه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی به هم د خبرونه ولولې دی. ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي د بروکسل کانفرانس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی.
دا ځل وضعیت متفاوت دی. هغه وضعیت چې یو وخت افغانستان سپین شکونه ترلاسه کول نور نشته، ځکه خو افغان حکومت دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره لازمه آمادګي نیولې ده.
د هلمند ولی وای وسلوال مخالفین په دې ولایت کې له ژمي مخکې د لاسته راوړنو په لټه کې دي، خو دوی هم د حملو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري.
د بل هر وخت نه کافي آمادګي د دشمن په مقابل کې لرو، ځکه د دشمن پلانونه موږ ته معلوم دي چې دوی څه کول غواړي. او نو د لښکرګاه د قاریانو د اطمینان لپاره اضافي قوتونه کومندوي ځواکونه هم دغه بېګا سلطنه تقریبا دا ورسېدل.
د لښکرګاه په لمنو کې د جګړو د تیزېدو له وروستي حاله مو اهم خبرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي احتمال لري تر دو میاشتو پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي خپل کار پیل کړي. او د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم ستاسو مایکروفون ته ځانګړې شوې ده. په دې برخه کې تاسو د بروکسل د کانفرانس په اړه نظر څرګندولی شئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي د بروکسل د نړیوال کانفرانس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی بل یو جامع پلان سره د اکتوبر په څلورمه او پنځمه د بروکسل په نړیوال کانفرانس کې برخه واخلي. نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپورټ کې.
افغان حکومت وی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره د چمتووالي پروسه په بریالیتوب سره بشپړه کړې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر شپه له بروکسل نه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اړین کارونه شوي او تمه ده د همدغو فعالیتونو په رڼا کې نړیواله ټولنه یو ځل بیا له افغانستان سره مرسته وکړي.
د بروکسل کانفرنس لپاره د افغان حکومت آمادګي تکمیل شوې ده. افغان پلاوی کې د جمهور رئیس او اجرایه رئیس تر څنګ د کابینې غړي او ولسمشرګي یو ځای راستازي کوي. دا ځل وضعیت متفاوت دی. هغه وضعیت چې یو وخت افغانستان سپین شکونه ترلاسه کول نور نشته، ځکه افغان حکومت دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره لازمه آمادګي نیولې ده. هغه فعالیتونه چې موږ تېرو میاشتو کې کړي دي هغه به نړیوال په دې خانه کې چې موږ سره نوې د همکارۍ ژمنې وکړي.
د ښاغلي فیصل په خبره د اکتوبر په څلورمه او پنځمه به د بروکسل په کانفرنس کې څه باندې اویا هیوادونه او له شلو زیات نړیوال سازمانونه تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپل مرستې اعلان کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سیقال هم په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سوکالۍ په هدف په بروکسل کانفرنس کې شپږو هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو خپل ګډون تایید کړی دی. اخو ځینی کارپوهان له هغې ډلې ډاکټر امین فرهنګ په دې باور دی چې د بروکسل په کانفرنس کې به هیوادونه د ځان خودلو لپاره زیات مرستې اعلانوي، خو د دغو مرستو عملي ورکړه مهمه ده چې دومره اسانه کار نه ده. دا وایي په کانفرنس کې هیوادونه هر څومره چې وي هر یو له یو بل سره په سیالي کې لوی اندازه مرستې اعلانوي، خو ژمنه یو څه ده، ژمنه په هوډ بدلول بله خبره ده. بالاخره د همدغو مرستو تعدیه وروستی پړاو ده چې په دې وخت کې ډېرې ستونزې را کاغلی فرهنګ دا انتقاد هم کوي چې افغان حکومت د بروکسل کانفرنس لپاره له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړي مسائل له هغې ډلې انتخاباتي اصلاحات نه دي راوستي او له فساد سره په مبارزه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
د بروکسل د نړیوال کانفرنس په باب مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي د دې کانفرنس لپاره وروستۍ چمتووالی هم بشپړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې بل سبا یعنی د سیشن بي پورز د کانفرنس په بروکسل کې پیل شي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او د شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو او ادارو استازي په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. دا هغه موضوع ده چې نن د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې انتیرو. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
له برېټانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپېنډنټ په خپله پرونۍ ګڼه کې له افغانستان سره د برېټانیا د 250 میلیونو پاونډو مالی مرستې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دغه 250 میلیونه پاونډ چې نږدې 1 میلیارد امریکایي ډالر کېږي له 2018 څخه تر 2000 میلادي کال پورې به د افغانستان د ثبات او د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه کېدو پر چارو ولګول سي. د انډیپېنډنټ په حواله دغه مالی مرسته به خلکو ته د صحي خدماتو پر رسولو او تعلیمي سکتور هم ولګول سي. د دې لیکنې په یو برخه کې چې د بریتانیا د نړیوالې پرمختیا وزیر پریټي پاتیل لیکلی راغلی له افغانستان سره په دې مالی مرسته موږ د بریتانیا له خوندیتوب سره همکاري کوو او په دې توګه به مو په افغانستان کې د خپلو زړورو پوځیانو له قربانیو سره انصاف کړی وي. د انډیپېنډنټ په لیکنې کې لولو بریتانیا شاوخوا یوه لسیزه په افغانستان کې پوځي حضور درلود چې هلته یې د امن له ټینګښت سره همکاري وکړه او پرې نه شود چې افغانستان بیا د ترورستانو د فعالیت په مرکز بدل سي او له هغه ځایه د بریتانیا لارو کوڅو ته ګواښ پیښ کړي. د بریتانیا د دې وزیر د لیکنې په دوام راغلی زموږ په دې مالی ملاتړ سره به د کډوالۍ نړیوال بحران ته هم رسیدګي وسي. افغانان هم د هغو کډوالو او پناهغوښتونکو په ډله کې شامل دي چې ځانونه یې اروپا ته رسولی دي. د اټکل له مخې یونان ته په ور رسیدلو پناهغوښتونکو کې نږدې 1/4 برخه یې افغانان دي. د انډیپېنډنټ د لیکنې په باور د بریتانیا په دې 1 میلیارد ډالري مرستې سره به په افغانستان کې ګڼو کسانو ته د کار او په دغه هیواد کې د اقتصادي فرصتونو زمینه برابره سي. په دې توګه به خلک مجبوره نه وي چې په خطرناکو لارو ځانونه اروپا ته ورسوي. انډین اکسپرس هندي ورځپاڼې بیا د نوي ډیلی لپاره د افغانستان د سفیر پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. شایده محمد عبدالی د هند لخوا د پاکستان پولي ته څیرمه د هوایی بمباریو ستاینه کړې او د نوي ډیلی د دې اقدام ملاتړ کړی دی. څورز مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل هغه کسان چې هندي پوځیان وژلي بې سزا به پاتې نسی. د سپتمبر پر 13 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند پر یوه قرارګاه په حمله کې 13 هندي سرتیري ووژل سول. انډین اکسپرس ورځپاڼې د شغلی عبدالی د وینا هم راخیستې چې ویلي دي د هند لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دغه حمله د ځان د دفاع لپاره سوي دي. شایده محمد عبدالی زیاته کړي اوس د دې وخت راغلی چې د ترورستانو په وړاندې کوټلي اقدامات وسی. په وروستیو کې د هند او پاکستان په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی چې د دواړو هیوادونو پوځیان یې پر یوه او بل څو وارې وسلوالو حملو ته مجبوره کړي دي.
ازادي راډیو اورېده سهار 8:00 دی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي احتمال لري چې تر 2 میاشتو پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي خپل کار پیل کړي. د دې کمیټې یو غړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ تر پای پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د اسنادو څیړل پیل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په انتخاباتي نظام کې له اصلاحاتو پورې تړلې ګڼي. د همدې له امله د غوراوي کمیټې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان په اساس خپل کار د تیرې اونۍ په پای کې پیل کړی او په پام کې دی چې په راتلونکو څه کم 2 میاشتو کې د وړو کسانو لیست جمهور رئیس ته وسپاري. جمهور رئیس به له 20 غوره شوو کسانو څخه 1 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه وټاکي. همدارنګه 15 کسان به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره شي چې جمهور رئیس به ترې 15 کسان وټاکي. د غوراوی د کمیټې غړی یوسف رشید وایي دیوی یوی ونی ته ضرورت لرو چې اسناد ترلاسه کړو. له دې پروسې وروسته هڅه کوو چې په یوه یا یوه نیمه میاشت کې د بررسۍ بهیر بشپړ کړو چې دا هم د خلکو د غوښتنلیکونو له اندازې پورې اړه لري چې وړاندې کیږي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوراوی کمیټې د کار د دوام پر وړاندې غبرګون ښیي. د دې کمیسیون غړي عزیز بختیاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل طبیعي ده کله چې موږ په درغلۍ تورن شوي یو زموږ د درغلۍ نتیجه څه ده؟ زموږ د درغلۍ نتیجه هغه کسان دي چې اوس حکومت کوي. که موږ د دې درغلیو جزا وینو نو هغه کسان چې له دې درغلۍ ګټه اخلي باید ځواب ووایي. که نه نو زه فکر کوم دا یو ډول زور او د قانون ګوښه کول دي چې زما په اند د هیواد په ګټه نه دي. د جمهوری ریاست یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو وسنی غړي هم کولای شي چې خپل غوښتنلیکونه د غوراوي کمیټې ته وسپاري او که په شرایطو برابر وو د دوهم ځل لپاره به د کمیسیونونو غړي شي. دا چې د انتخاباتي کمیسیون یو غړی د غوراوي د کمیټې کار غیر قانوني ګڼي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په اړه وایي.
نظام در مجموع در یک حالت مجبوری
دی. وای نظام په مجموع کې د مجبورۍ په حالت کې لا اساسي قانون څخه بهر دی او دا چې د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې د حکومت فرمان غیر قانوني ګڼي د اساسي قانون لمخې دا خبره ځای نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو له ټاکلو سره به د انتخاباتو لپاره عملي کارونه پیل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. ازادي راډیو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسېدګۍ لپاره یو ځانګړی معاونیت جوړ کړی او فعاله کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویاند د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی او افغان حکومت هیله من دی چې له دې ځانګړې پاملرنې سره به دا قضیې یو څه راکمې شي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شوی او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او د ماشومانو د حقوقو د ټینګښت لپاره د جمهور رئیس غني په منظوره یو ځانګړی معاونیت جوړ شوی چې اړونده قضیو ته رسیدنه وکړي. ښاغلی رسولي وایي چې دا اداره به د ښځو د تاوتریخوالي اړوند قضیې په چټکۍ سره مخ ته وړي.
با ایجاد ازی مرستیالی تشکیل من خوشنط یک اندازه
دی. وایي د دې معاونیت له جوړېدو سره د ښځو تشکیل یوه اندازه ډېر شوی او موږ کولی شو چې په خوندي او ځانګړې توګه داسې چې جدیت، سرعت او دقت ولري د ښځو د تاوتریخوالي قضیو ته ورسېږو. موږ هڅه کوو چې په ټولنه کې دغه پدیده راکمه کړو. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په افغانستان کې محکمو ته د ښځو نه لاسرسی، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند قضیو ځنډېدل او د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د منې قانون نه پلي کېدل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتې دو عمده لاملونه دي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی او دې کمیسیون یوازې په تېرو اتو میاشتو کې له 2500 څخه ډېرې قضیې ثبت کړې دي. خو له دې ټولو سره افغان میرمنې د دوی اړوند شکایتونو ته د رسېدو د ځانګړې ادارې جوړول یو نیک ګام بولي. د افغان ښځو شبکې مشرې حسینه صافی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د تاوتریخوالي اړوند قضیې باید د اوږدمهاله عدالت غوښتنې پر بنسټ مخ ته ولاړ شي. دا وایي زه فکر کوم د دې اقدام په خاطر د ښځو د حقونو ټول فعالان خوشحاله شوي دي، ولیکه د دوی د تحلیلونو او اغېزناکه لاسته راوړنو په اساس چې تل یې د عدالت غوښتنې پر بنسټ کړې پر مخ ولاړ شي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې تر څنګ له تاوتریخوالي وړاندې د ممکنه ستونزو څخه د خبرولو په برخه کې د دیني عالمانو، عامو خلکو او مدني فعالانو رول هم مهم دی.
ازادي راډیو.
د هلمند مرکز لخکرګا په لویدیس کې جګړو بیا زور اخیسته. د لخکرګا ښار په درېیمه حوزه بولان کې وسلوالو ځینې نورې سیمې هم نیولې او د افغان ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. د ښار څلور کیلومتره کې دغه تازه پیل شوو جګړو د لخکرګا او بولان اوسیدونکو بیا وارخطا کړي دي. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو د دې وروستیو بریدونو لپاره چمتووالی لري. مخکې له دې چې د هلمند له والي سره مرکه درته خپره کړو، لومړی له لخکرګا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی راپور ته غوږ شئ.
پولیس او اردو له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې ووسیږي، خو نږدې د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي او خلک د جګړې د اوږدېدو له فکره سیمې پرېږدي او لشکرګاه ته ځي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم د درېیمې امنیتي او ځینې سیمې تازه دوه ورځو کې وسلوالو نیولي دي او مارجې نادلي او چانجر ته پر غځېدلو لارو حکومتي رینجر او تلونکي کسان تهدیدوي. د سیمې خلک چې لشکرګاه ته نږدې جګړو ورخطا کړي دي د سترګو لیدلی حال وایي.
سنځه د نه وایه چې نو څنګه وکړو، مجبور یو چې نه دی ایستو دورې ځغلو، بعضې دورې روان دي، بعضې دا خواته روان دي، سړی په حالات کې سره نه پوهېږي چې سره کوم کار دی. زلای موږ پر سړک ورته ناست چې موږ که څه لرې سو باره به خو بچیان راولو ورته.
زه ولاکه موږ دوام راوتلي یم، ولاکه دلیر ښایسته خان له خونو سره وتی ټکار و بالا ناسو لغی چې اوس راووت. موږ خپل موږ ولې مرمۍ سره جربتي په خونو کوچنیان ایستلي بیا اخته ولاړو ولا خلاص خبره اوس هدی کوچنیان وسته چې اردو اوس مشپینر بابا ته ډوډۍ راولش موږ ولې امر نه په اسرای
چې ډزې ډیریږي. له نږدو کورونو د ښځو او ماشومانو فریاد او ژړا اورېدل کېږي. که څه هم ډلې ډلې ښځې او ماشومان لیدل کېږي د لشکرګاه په طرف ځي او کورونه خوشې کوي، خو د ډیرو کسانو کورنۍ او ماشومان د جنګ په لومړیو کرښو کې بند پاتې دي. دوی دلته د تړل سوو دوکانونو په مخ کې انتظار کوي چې روانې جګړې او ډزې کمې سي او خپل ماشومان تر خوندي ځایونو یوسي. د لشکرګاه د درېیمې حوزې بولان او د نادلي ولسوالۍ اړوند ګروپ شش سیمې پر اسمان الوتکې او پر مځکه سرتیری او همویې ټانګونه ګرځي. د جمعې په مازدیګر بولان ته نږدې یوولس ملکي کسان هغه مهال د مین په یوه چاودنه کې ووژل شول چې د جګړې د اوږدېدو له ویرې په یوه رخشه کې د سیمې څخه وتل. سره له دې چې د نادلي او مرجې لار د جمع په نوم د پوستې سره کله بند او کله هم پرانستې وي، خو یو پولیس چې ځان سایل راپېژنې وایي وسلوال مقاومت کوي، خو دوی سړک ته نږدې کورونو کې تلاشي او د لارې د خلاصولو عملیات پیل کړي دي.
دلته دغه عملیات چې راایستلې دي، دښمن راغلی دي په دغه لاندې کورو کې، دغه د سړک د غاړې کورونو به تاسو شاید وینئ تر درای پورې دا لار بنده ده. ښه، دا لار بنده د حکومت اوس عملیات کړی دي. دښمن راغلی دي، لږ نه دي، ډېر زیات دي، خو مرالې ضعیفه دي. لکه زموږ د دولت په مقابل کې دوی زموږ سره مقاومت نشي کولی. دا تاسو اوس وینئ چې پر دې سړک باندې د پولیسو د دې جنګ زړه روان دي او پولیس پر زورور دي. پولیس هغه د ماته ورته ورکړې ده. پرون مونږ په دې سیمه کې د چانجر په سیمه کې مړي ځینې راګرځولي دي، موټر مو ځینې راګرځولي دي، یوه پیکا دوه کمیل کلاشنکوپ مو ځینې راګرځولي.
د لشکرګاه په 15 کیلومتري کې دغه تازه نامنۍ او د وسلوالو مقاومت د لشکرګاه ښار پر بیروبار او کاروبار بد اغیزه کړې ده. د ښار پر سړکونو بیروبار کم شوی دی، ډیر کم وسایل د ښار څخه د باندې وځي او د بولان بازار نږدې ټول تړل شوی دی. د هلمند د والي ویند عمر ځواک وایي د وسلوالو د دې وروستیو حرکتونو او بردونو لپاره چمتووالی لري. هغه د لشکرګاه د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
تقریبا درې ورځې وړاندې دا بریدونه پیل شوي دي د وسلوالو مخالفینو. هغه سیمې چې دوی بریدونه کړي هدف یې همدغه دی چې په غوځایونو کې تخریشي عمل رامنځته کړي، او هغه سیمو کې دوی کومې ساحې چې دي هغه ساحې ته خپل کوشش لاندې راولي. خو د دې ټولو لپاره آمادګي نیول شوې ده، کافي قوتونه موجود دي. هغه قوتونه چې په دې ځایونو کې شته دي هغه په پوره اندازه دي. هغه کې اردو پولیس او ټول قوتونه په بشپړه مهنګۍ هر وخت کې کولی شي هلته عملیات وکړي، نه تنها زمینی بلکې هوایي قوت هم سره شته.
که څه هم طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د جمعې او شنبې د ورځو په هوایي بریدونو کې د دیرشو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. هغه د افغان ځواکونو تلفات په اړه معلومات ورنکړل، خو د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و چې د جګړې لومړۍ کرښې ته انتلې و. دا ځل هم جګړه د لښکرګاه په لویدیځ کې بیا انتوده شوې ده. ولې په دې اړه زما همکار صفي الله ستانکزي د هلمند له والي حیات الله حیات سره تېره شپه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې لښکرګاه ته نږدې جګړو ولې بیا زور اخیستی. ښاغلي حیات په ځواب کې وویل
دښمن د اواخرو کې په هلمند کې ډېر زیات تحرکات پیل کړي دي. تقریبا دوه ورځې کېږي بولان ته څیرمه د نادلي ولسوالۍ او مارجې ولسوالۍ په لارو باندې مختلفو ځایونو کې دو جنګونه پیل کړي دي. په دا دوه ورځو کې د امنیتي او دفاعي قوتونو لخوا نه کلکه دفاع شوې ده. دغه سیمو پرون ورځ په عملیاتو کې د دو تقریبا 18 کسان له منځه لاړل او په نننۍ عملیاتو کې د دو 15 کسان چې حتی اوازه ده د دو د سرې کتنې نفر ول دال منځل اړ دي. دښمن د خپل بادارانو لپاره او د سیمې استخباراتو لپاره چې دوی ګمارلې دي کوشش کوي چې د ژمي د موسم در رسیدو نه مخکې او څه لاسته راوړنی ولري. ولې زه د هلمند ټولو ولسونو ته داد ورکوم چې انشاءالله د دو امنیتي او دفاعي قوتونه به وکولی شي چې هر ځای کې دښمن سر پورته کړي هغه په سر ووهي. دغه فعلي جنګونه چې په کوم ځای کې روان دي هغه د څلورمې ناحیې نه حتی لرې دي، د بولان ته څیرمه، د نادلي او د مارجې د ولسوالۍ قطع کې. متاسفانه چې دغه ټول د دوه ورځو کې په سلګونو کورونه او کورنۍ دو بې کوره کړي دي، د هغو د کورونه د مورچل او د موضع په شکل استفاده کوي.
لکه څنګه چې تاسو ویل وسلوال مخالفین په دې وخت کې په دې هڅه کې دي ژمي لپاره یوه لاسته راوړنه ولري. په ځواب کې آیا قوې نورې هم زیاتېږي په هلمند کې یا هغه موجودې قوې نه په واقعا په سمې توګه باندې استفاده کیږي که څنګه؟
بل هر وخت نه کافي آمادګي د دښمن په مقابل کې لرو، ځکه د دښمن پلانونه موږ ته معلوم دي چې دوی څه کول غواړي او د هلمند د لښکرګاه د ښاریانو د اطمینان لپاره اضافي قوتونه قوماندوي ځواکونه هم دغه بېګا سلطنه تقریبا دا ورسېدل. د هغو هم په مختلفو ځایو کې د دښمن د مقابلې لپاره ګمارل شوي دي.
په ځینو سیمو کې آیا د دې ضرورت شته چې نړیوال پوځیان هم له تاسو سره همکاري وکړي که څنګه؟
په هلمند کې معمول موږ خپل هوایي ځواک هم لرو، ولې په کې د دوی د بیپلوټو تیارو په مرسته باندې هغه صورت نیسي راکټونه او یا بمباري د هوا د لارې نه، ولې تر هغه وخته پورې چې ښه مطمئن شوي نه وي د سیمه کې ملکي کسان نشته، نور څوک نشته دي، تر هغې وخته پورې هېڅکله موږ هوایي ځواک اجازه نه ورکوو چې دوی د بې ځایه بمباري وکړي او یا د خدای نه خواسته ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړي. نو د منګر
بله مشخصا دغه د ډرون د حملو په اړه باندې، د بیپلوټو حملو په اړه باندې، آیا په کومه سیمه کې اوس هم دوی فعال دي نه دي حملې کوي که څنګه؟
یوه ورځ مخکې د نادلي ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د ډرون په واسطه باندې او همدارنګه د فارسته باندې بمباری وشوه چې پکې ډېر زیات دښمن ته تلفات واوښتل، حتی د دو یو غټ قومندان هم پکې له منځه لاړ.
د هلمند والي حیات الله حیاتو یو ځل بیا پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د هلمند سیمه چارواکي وایي په لښکرګاه کې د طالبانو لخوا د یو ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې 9 ملکیان وژل شوي دي. د پراولي وایي د افغان هوایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د ملي اردو د 50 سرتیرو او د یو پولیس د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنې تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړېږي. د ننګرهار سیمه چارواکي د یو سکه افغان د وژنې د عامل د نیولو هڅې پیل کړي دي. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي اړتیا ده څو له ادارې فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان پولیس لا غښتلی شي. په زرګونو پاکستانیانو هغې کړکېچ ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې راپورته شوی د ملت پالنې د ښودلو په ترڅ کې هند پولې ته نږدې یوه مظاهره وکړه. د راپورونو له مخې د برېتانیا صدراعظم تیریزا می سنډ ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې هیواد په جرمني کې د راتلونکي کال تر انتخاباتو پورې انتظار نه شي ایستلی چې د اروپایي ټولنې د لزبون د تړون 50مه ماده تطبیق کړي. د دغې مادې په فعالولو سره له اروپایي ټولنې د برېتانیا د وتلو رسمي پروسه پیلېږي. د ترکیې پارلمان په سوریه او عراق کې د هیواد پوځي ماموریت د یو کلن تمدید ملاتړ وکړ. د ترکیې ولسمشر د هیواد پارلمان کې په اروپایي ټولنې غږ وکړ چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خپل دریز روښانه کړي. او په زرګونو کسانو د پولنډ پارلمان مخته مظاهره وکړه او د هغې قانوني مسودې د تصویب پر ضد خپل اعتراض بیان کړ چې په پولنډ کې به د جنین د سقط مخه نیسي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یک تان را به برنامه میکروفون شما که از حالات ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و نوریاس نوری ادامه خواهد یافت. قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست بروکسل در مورد افغانستان برگزار شود. این نشست برای افغانستان خیلی با اهمیت دانسته می شود، زیرا انتظار می رود تعداد بزرگ با حکومت و مردم افغانستان صورت گیرد. جامعه بین المللی شاید تا کمک 3 میلیارد دلار را تا سال 2020 میلادی برای افغانستان در این نشست اعلان کند. انتظارهای شما از نشست بروکسل چیست؟ تا چه حد خوشبینی دارین که در این نشست افغانستان با رفاه دست یابد؟ همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما و میتونین بر ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین بر ما میتونین پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین به شماره 818.
بله، لکه څنګه چې زما همکار اشاره ورته وکړه، دغه راز په نړیوال شمیرې هم کولی شئ چې موږ ته ټیلیفون وکړئ. نړیوال شمیرې مو دی 00420221120401. بل شمیره ده 00420221120501. کوای شئ چې ټیلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. د افغان بیسیم اتسو اتل شمیرې لارې هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ. البته د همدې موضوع په ارتباط چې ستاسو انتظار د بروکسل نړیوال کانفرانس نه څه دی، هغه کانفرانس چې دوه ورځې وروسته د سیشن بې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ټاکل شوې ده چې پرانستل شي، دوه ورځې دوام کوي. د ویل کېږي د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او د دیرشو نړیوال سازمانونو او ادارو استازی به په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. دغه کنفرانس د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لپاره هم ډیر مهم دی. د هغه حکومت لپاره چې په دې وروستیو کې د رغونې چارو ته ګډونتوب ورکړی دی. نعیمی صاحب، ګمان کوم چې زموږ تخنیکي همکار وایي چې یو اورېدونکی د ټلیفون په لیکه دی. بله، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
نوری صاحب، به مینه و خلوص خدک سلامونه در تولاند کوم. امدارنگا نویمی صاحب تو به مینه و خلوص خدک سلامونه وراند کوم.
سلام علیکم. سلام.
خوشحاله ما چه ده خیر سر چار شنبه و پنج شنبه ده بروکسل جرگه تا زمونگا ده چارواکی ده خیر سر جلالت ماب صاحبان جی. نوزمه یوازنی هیلی زدری هیلی لرمه. اوږي لمیدار صاحب چې ما پرون هم د شناسمان په خبرونه کې وویل، د شناسمان لاندې خبرونه کې کله چې دا پیسې د خیر سره دا کومک د مرستې زمونږ د جلالت ماب جمهور رئیس صاحب لاسته ورځي، دوی د کوشش وکړي چې دا بیا د خلکو په جیب کې وانه چولای شي او عیش نوش نشي. مونږ یو تعداد لاسته راوړنې لرو صاحب، ډیر خوشحالي په دې لاسته راوړنو، ولې یو تعداد خیانت هم زمونږ سره وسو، زمونږ د ملک سره. البته چې دغه پیسې چې خارجانو مونږ ته مرستې په ډول راکړلې، یو څه د خلکو جیبو ته ودبدلې او بیرته بزنس ولې ولاړلې خارج ته. د دې وارې مونږ دغه ارزو لرو چې جمهور رئیس صاحب او بالخصوص د مالیې محترم وزیر صاحب چې په خپله ډېر یو شریف انسان دی، ډېر یو پاک انسان دی، دغه مرستې به د خلکو جیب ته ونه ولېږي او خلک عیش نوش نکړي. یو او دومه موضوع مې دا ده، هیله مې کله چې دغه پیسې د خیر سره دا مرستې راځي، البته دا به په بیا رغونو باندې خرچ شي، لکه بندونه د برق بندونه به جوړ شي، لکه ښوونځي زمونږ ښوونځي اوس بند شوي دي صاحبه، او زمونږ په هېواد کې لکه پوهنتونونه همدارنګه د کرهنې په چاره کې، د روغتیا په چاره کې چارو کې به دا ولګولی شي. همدارنګه دا زمونږ ښار چې دی صاحبه، زمونږ ښار لږ زره ټول ښارونه د هېواد د ټول ولایتونو مرکزونو باندې ولګېږي، دا
به
ښکلی شي. نور نو اورېدونکو ته وخت پرېږدم. نور
مهربانی، زنده باشین. شنونده هم از طریق اسکایپ داریم، آدرس اسکایپ را هم برای شنونده ها اعلان میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارین. رادیو دات آزادی آدرس اسکایپ ماست. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام و احترام دارم برای شما و شنونده های عزیزتان.
سلام صاحب، بفرمایید.
سلام. سلام باشین. بله ما هاشم سرشک هستم، از لندن صحبت میکنم خدمت شما و دوستا. ما میخواهیم بگویم که وقتی که کنفرانس مطرح میشه، چون این کنفرانس اول نیست، ما زمان یک فکر بکنیم از کنفرانس توکیو که مردم بسیار زیاد خوشبین بود و رئیس جمهور وعده را آورد که چقدر میلیارد کمک میشه و به افغانستان، رو باز چندین کنفرانس دیگه پیهم دایر شد تا این کنفرانس. این کنفرانس یک ذره به یک مفهوم دیگه ارائه میشه، یعنی که مردم به این اعتماد نداره. ما از کشورهای کمک کننده خواهشمند هستیم که وقتی که کمک میکنن به این کمک بکنن که به ملت افغانستان مد نظر بگیرن، نه کسایی که برایشان کمک میتن. وقتی که کمک میتن با یک محاسبه خاص نسبت به دیگه کنفرانس ها ایره میار قرار بتن که این کمک هایشان مخاطب مردم افغانستان است نه سیاسیون، و به این کمک ها را مسئولانه پرداخت بکنن و ارزیابی بکنن. و نکته دیگه که میخوایم برای شما بگویم این است که کمک های قبلی را هم باید رسانه های داخل افغانستان و هم اداره مردم افغانستان به این توجه داشته باشند که فسادهای مالی که در کمک های قبلی صورت گرفت این چی گونه صورت گرفت و به چی مقدار بود، این مردم افغانستان حسابدهی داده شود. به خاطر از اینکه
بله.
کمک ها باید فسادزا نباشه. شما ببینید اگر کمک ها غلط مصرف شد خب خیره، و یه گپ دیگه ای که بازی به منبع فساد تبدیل میشه. این فساد
بله.
بسیار دردناک است برای ملت افغانستان.
بله تاسو خه موضوع تا اشاره وکړه چې اکثرا چې افغانستان سره مرسته شوی دی، هایپو مایل شوی دی، د کنفرانسونو نتیجه عمره چې باید خلکو ته ګټه ورسوي عمره ګټه نه درسولي. یو موضوع مې غوښته چې تاسو نظر واورم، دغه پخوانیو تجربو ته په پام سره څه فکر کوئ چې د ملی والی حکومت هغه کارونه چې په دو کلونو کې پیل کړی دی بیا رغونې په برخه کې او پتی ربیا چې وای لمونږ نه نړیواله ټولنه یو څه غوښتنې هم لري او موږ باید دوی غوښتنې هم فیصله عملی کړو، په دې معنی چې دا ځل حکومت دغه اوسنی حکومت د بیا رغونې لپاره آیا کافی پلانونه لري، ظرفیتونه ستاسو په نظر باندې د مخکنیو تجربو څخه ګټه اخیستی؟
ما خدمت شما یک نکته عرض بکنم با یک شعر سعدیست بحث میکنم، با تاسف دیگه معذرت میخوایم که بیت سعدیست و میگم میگه تواضع ز گردن فرازان نکست، گدا گر تواضع کند خوی است. با تاسف بیت عرض میکنم در مورد افغانستان. افغانستان با تاسف که ما مردم به گدایگرای پلو خور تبدیل شدیم. هر گاهی پولای که از دنیا میامد ما فکر میکنیم که از کجا آمده و ما باید با این چی گونه مسئولانه برخورد بکنیم، به این روز نمیرسیدیم. حالا من خدمت شما عرض بکنم که وقتی که پویی پولا بر افغانستان کمک میشه، خواهان دولت افغانستان باید به جامعه جهانی جوابدهی باشه که در قسمت فساد اداری و امنیت چی کرده در این دو سال بر مردم افغانستان و سالهای قبل در کمک های قبلی که باز بعد از او به کمک ها به اعتماد کامل بر از این داده شود. ما خواهش میکنم که کمک های قبلی هم یک ارزیابی شود از طرف مطبوعات افغانستان که چقدر فسادزا بوده، این دوسیه های قبلی ارزیابی شود. این جامعه جهانی هم باید روی از این نکته بسیار زیاد تاکید بکنن به نظر من.
بله بدون شک تشکر میکنیم سرشک صاحب از شما و
بله مننه.
بله یو شنونده خواه هستن. بله در خط تلفن مهربانی سید.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. مهربانی وکیل.
سلامون احترامات تاسو تاسو اوریدین گوتا نمان پران لکوم شرنگای هم دکات سا ولی شرال فانو خبر کنم.
بله مهربانی وکیل تاسو څه فکر کوئ دی بروکسل کنفرانس څخه مو توقع څه ده؟
کوم کومک مثلا د کنفرانس کې دی افغانستان سره، افغانستان باید دغه پیسې په ښه توګه ولګوي، خصوصا د یهود دا خیر شو چې حاتم واجان د کوم ولایت دی مقرر دی کې پیسې چې مثلا دا کاروبار لپاره کې چې مثلا پروژه د بار د کار مثلا د ورزش لپاره دا دور کوم څه سم د سړک دی باید دا وایي نه پکې نو چې دا په خپل سوالې کې کوم کار وکړي مثلا دغه پیسې ورکی باید دغه والی ته ورکی کله افغانستان دا پیسې راځي باید دغه تاسو شي په ټول سوالې کې په توازن کار وشي ورنه په تاګه په سوالې کې کله حاله مزه شي نه هم کار د کار یې شروع کیږي باید وایي نه پکې نو چې د سوال نه پکې نو چې کومندان دا نه نه پکې ټول نه پکې نو شي دا کوم پیسې چې ورته ورکیږي دا باید پر کله راغو ته ور شي کار چې افغانستان په شرف دوی افغانستان پر جوړ شي.
بله مننه.
یو بیا چې باید خلګونی وشین باندې خانه کې بنجل شي.
بله مننه ژوندې اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو. بله مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زه ټلیفون کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام محمد ده کندهار څخه زدا وایم چې دا مرسته به حالت مش په سره سي چې په ساده نه وي اوس که په ساده نو نه قانون مرسته درګي راغلي دي نو هغه پر کوم لار باندې لار ده دا هم پر هغه لار باندې دي.
بله تشکر.
بله مننه، تشکر ژونده اوسې کورمودان. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. بله مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه تماس زی شنونده ما فکر میکنم قطع شد.
بله.
پیام ها هم داریم از شنونده های ما که فرستادن. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که نشست بروکسل ازر نگاه برای آینده افغانستان بسیار مهم است، گفتن امیدوار هستیم که دولت افغانستان با برنامه های جامع وارد این نشست شود و کشورهای کمک کننده را قانع بسازد تا در بخش های مختلف به افغانستان کمک کنند. خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که امیدوار است و خدا کنه که کمک ها در جاهای مناسب استعمال شود.
بله، احمد الله هم لمیوان خیلی کلی چې د بروکسل کنفرانس به افغانان ته د بیارغون په چارو کې کارونه پیدا کړی. محمد قاسم زواک هم له هلمند کلی چې د بروکسل کنفرانس ته زه پخپله ډیر خوشاله یم، له ولسمشر څخه غواړم چې دغه مرستو کې چې له افغانستان سره کیږي البته په دې کنفرانس کې شفافیت راولي. محمد فهیم هم د میدان څخه لیکلی دی چې د بروکسل کنفرانس ته زموږ انتظار دا دی چې د افغانستان استازی به جهان ته دا قناعت ورکړي چې له دې هیواد سره مشروطه کومکونه وکړي، ځکه یو سلو دیارلس قاضیان او سرنوالان خو یې د فساد په تور نیولي او له دندو یې لرې کړي دي. اشاره زموږ د اوریدونکي دې ته وه چې نړیوالې ټولنې دا ځل له افغانستان سره خپلې مرستې په هغو اصلاحاتو پورې مشروط ګڼي چې د افغانستان حکومت باید په تېره بیا د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې او دغه راز د نورو اداري اصلاحاتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې عملي کړي.
بله بدون شک. حالا هم بریم به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
علیکم سلام مهربانی.
سلام
اوریدم. سلام سلام مهربانی.
بروکسل غونډه انشاءالله لګي په دې کامیابه وي چې افغانستان رئیس صاحب جمهور لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې هر وزیر له کوم پورته صلاحیت نه لري نه کوم قرارداد د ټول لوڅ خپل لاندې راوستلی دي کنټرول لاندې، او داسې نه ده لکه د کرزي صاحب چې غونډې به اوس پیسې به راغې هغه د وزیرانو ته کروزنګان او رئیسانو ته دې په یو یو لک ډالر موټر اخیستو. انشاءالله کنټرول ستا موږ ډېر ورته خوشبینه یو، او کرزي صاحب شوار هم په هغه وخت کې دا وویل رشوت وخوري د باندې ما وویل دغه ټول مطبوعاتو کې وویل. نو رئیس صاحب جمهور دغه اجازه چاته نه ورکوي ستاسې یا یو روپۍ وخوري یا یو لک وخوري. انشاءالله نو دغه پیسې به بیا جای ولاړې نه شي، او
تاسو دغه خوشبینی څنګه پیدا شویده؟
نو دا چې بس بخار وزیر چې خپل وزارت یو بل وزیر هم له څنګه سره لري دا چې د خود مختار دا پیسې به هر والی هم به دغه څارل کېږي. داسې نه ده لکه د کرزي صاحب د دورې چې ولایتونه یې په کیاکا په اجاره باندې ورکړي وو لکه دی چې درې جایداد او کنټرول ان شاء الله ډیر
څه دی.
یو وزیر اوس له دوه کوپورت صلاحیت نه لري قرارداد وکړي، هغه وخت یو وزیرانو ته شپږ شپږ لکه ډالر دان ته کورنګان اخیستو نو دونه ډالر په وخت راځي د افغانستان ټول غرونه مو په پانی پرشتي وو.
بله مننه.
سره دې ستاسو ان شاء الله نسته.
مننه ژوندې اوسه کور.
او پروان صاحب موږ په تنام درغم موږ په بده تنام درو.
مهرباني.
ان پښتنه هم دغه د کوله کتا سپیکر وکړي دی حکومت ټول مامورین اوس له دغه دولت نه هم شکایت کوي. خپل مامورین هم دا په څه خاطر باندې چې دی سیپ ته وسه پیسې لري چې لکه په هغه وخت کې راځي دی دی یو فلوګو څنګه څنګه نه غواړي لکه فیس غواړي ودا کوي اوس ټول شکایت کوي دا چې دوه هڅه ولا کوي دی لږه له خپل څخه را پیسې است کړی دی.
اها بلې مننه ژوند دی اوس کور مو ودان. بلې بل اوریدونکو مې راخلو ازادي رادیو د مې ربني ځان راو پیژنې.
بفرمایئ سیب رادیو ازادي است، برنامه میکروفون شما.
تو خیم د بل ویل څه سره ته کوم اس
خو
مخ کې لته مننه
واخر کتون ده.
بل تو خسب مهرباني
په بروکسل په د بروکسل په حق له موضوع نه نظر وکولای شي چې دا خوستيان واکې د افغانستان د پاره غټه مرسته ده، او بدبختانه چې غربي او دغه خلکو چې د افغانستان ته مرسته ورکوي ډیری ډیری مرسته ورکوي. بیا پښتانه نه کوي زموږ هېواد یې په فساد باندې اخته کوي، خلک یې په پیسو اموخته کړو. دا فساد خاص د امریکا او د دوی له همکارانو له لاسه زموږ افغانستان ته ورتېستو، ځکه چې په پیسو یې اموخته کړو. اوس نو پیسې سینه یې اچې خوند نه ورکوي. نو که نورې پیسې راسي دا خلک یې غلا کوي، خدا د سوس سرنګوالي او محکمه ستري محکمه د دې په مخ کې د یو څو قاضیان مجازات کو دا لام والله علم چې دې کې کړی چې موږ دې دې نو بس نو دا یو مخفنی کې چې دا د موږ اداري په ساده ورکې نو دا یو ډیر د شرم ځای د سپ افغانستان په دروغي وادو کې په ټول نړۍ کې اول نمبر مفسد هواد پیدا په سر ټول د امریکایانو له لاسه ده. په خوا په نورو حکومتو کې ولې داسې فسادونه نه وو په پیسو یې خلک مخته کړو ستاسې له توجه څخه نری نری.
تشکر توخی سرمننه ژوندی اوسه کورمودان
مهربونی زنده باشین. تا دقایق بعد پیام هایی که شنونده های ما فرستادن برای ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 به خانش میگیریم. اما یک شنونده چون خیلی دیر منتظر ماندن در خط تلفن اونا رو بگیریم. اول بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم سلام مهربانی لکم زی تلفون کویز زان رو پیجنی
اجبول پریادیم دهرات ولایت نوری سلطات جاوید نیمی سلطات سلامونه وایم دا زاکی را دو کول ابریجن کار کون گر
و علیکم سلام
ما دا خوشبینی خونه سرگنده کوم چی دار که مرجی شا افغانستان در آغلی جی کول دا زرواکانو خورلی دا خوشبینی نسرگنده کوم و بودلی
بله ویزا یعنی تاسو څه فکر کوئ چې دغه د بروکسل کنفرانس کې چې له افغانستان سره تقریبا د کال شاوخوا 3 میلیارد ډالر ویل کیږي چې مرسته به وشي، یعنی دغه اوسنی حکومت چې د کار موده 3 کاله نور هم پاتې ده و به کولی شي چې دا په سمه توګه ولګوي؟
دا شری دا شګونی و عبد الله تراشد ګرځي خو سم دي بیام دا ډول وکان نو پریوځي دا چې په څمو ناروانی ولګوي چې نوري صاحب افغانستان په دریم کشور بغل نړۍ کې خطر لیدل په فساد کې.
بله بله مننه ژوندۍ اوسه کورمودان
سلامت باشین. نوری صاحب پیام ها خیلی زیاد آمدن. بله عبدالرزاق صاحب زاده از ولایت لغمان ولسوالی الینگار نوشته کرده تا که در مصرف کمک ها نظارت از طرف خارجی ها صورت نگیره مثل سابق پول ها حیف و میل خواهد شد. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که کنفرانس بروکسل بر افغانستان بسیار مهم است و گفتن خدا کنه فساد از بین بره. محمد طارق از قریه ده یحیی نوشته کرده که باید حکومت افغانستان پول کمک شده کنفرانس بروکسل را به جاهای مناسب مصرف کنه.
حاجی شمس الحق هم ده هلمند لسنگین چه خیلی کلیدی چه ده بروکسل غونده تا موگ ورخطایو موگوایو کمرست بیاوشی بیا ببرکشی. جواد هوتک هم ویلی دی چه ده بروکسل کنفرانس ده افغانستان ده اقتصاد په ګټه دی. نادر لخوص خیلی کلی چه زما شخصی هیله لده کنفرانس خد داده چه اول باید اقتصاد، دوهم تعلیم و تربیه و دریم باید ده نظامی ده نظامی برخه که البته حدسی دیری زیادی شی او ورته لازم امرسته وشی ورسره لازم امرسته وشی. بل اوریدون که شفیولا لیلی زیل کندهار خیلی کلی موگ ده بروکسل څخه زیاته توقع نه لرو ولی مخکنی تجربه ثابته کړې ده چې مرستې ورکیږي.
تشکر از شنونده ها و شما هم میتونین بر ما پیام بفرستین از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818 و یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام مهربانی لکم زم تلفن کړی او څوک؟
عبدالرحمن قادری لزابل ترجمه.
بله قادری صاحب مهربانی تاسو فکر کوئ د بروکسل کنفرانس دور زی وروسته پرانستل کیږي ویل کیږي چې افغانستان سره به دا ځل بیا نړیواله ټولنه شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي؟ دغه مرسته تاسو خوشبین یاست چې سمې به ولګیږي او ستاسو په ژوند به اغیز هم ښه وي؟
ګوره موږ تاسو مسلمانان یو د لسمې ساري پای کې خدای پاک وایي الذین کفروا ینفقون اموالهم لیسدوا الناس عن سبیل الله. دا تاسو یو هغه کسان چې تران دي هغه خپل معلومه د دې لپاره مصرفوي مسلمانان له ایمان او اسلام راوګرځي. نور څه د توجه نه ډیره مننه ټول اوریدونکو تاسو په دغه یاد کې کړو وه دا تاسو نو مطلب له دغه مرستو څخه معلوم
کیږي. خدای هم راسته تاسو ک زما خبره اوري په دې کې خو یوازې کافرانو نه دي په دې کې د اسلامي هیوادونو ډیر اسلامي هیوادونو دي استازي به هم مرسته کوي. آیا دې مرسته خوشبین نه یست؟
وره
بله
ورا سایس خالی په اندازه خبري اعلان چې تاسو زموږ خبره هیڅ وخت نه اوري. تاسو بس خالی عصري علوم ویلي دي دنیا علوم منه دي تاسو معلومات نه سهار هغه خبره هغه له حلال او له حرام مرتبه یا هغه حرام ده کيو کافر دولت نور ټول مسلمانان الا دانه تاسو او دا پرسته خرابې دي.
بلې ډېر مننه ژوندې اوسې تاسو نظر هم واوریدل شو. تاسو نظر او ازادي رادیو کاملا بې طرفه ده. بلې یو بل اوریدونکو هم راخلو ازادي رادیو د مهرباني د مفرمایئ تاسو ده مهرباني
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما کم از رادیو فاصله داشته باشین که صدای شما را درست بشنویم. ما مهربانی فکر میکنم ایش.
و علیکم سلام مهربانی. ورور لکم زم تلفن کړی جنرال
مهربانی.
مهربانی
نه تلفن قطع شد.
اوریدون کله کس ګومان کوم چې نشته. بلې مهرباني ازادي رادیو ده.
بلې بیا هم د مینې خلوص څخه د سلام نور وړاندې کوم. ما درې هیلې ویلې وې. یو هیله مې هېره وه. یو هیله زما دا ده کله چې زمونږ جلالت ما جمهور رئیس صاحب کله د نوموړي جرګې ته وځي دوی باید د معلولینو او معذورینو په باره کې هم خبرې وکړي، ځکه چې زمونږ په هیواد کې ډېر زیات خلق معلولین شول. خلق د سترګې د لاس ورکړې، پښې د لاس ورکړې، لاسونه د لاس ورکړل. صاحب د دې په باره کې هم باید خبرې وشي او د دې سره هم باید لازمي مرستې وشي په ډېر درناوي.
مننه ژوند
تشکر. سلامت باشین. خوشخوی صاحب که نظر و امیدواری چهارمتون هم شریک ساختین با ما شنونده ها.
بله بله. گمان کوم چې اوریدونکو به وی که بنوي یو ځل بیا هم یادونه کوو چې موضوع مونږه ټاکلې ده د بروکسل کانفرنس. د بروکسل کانفرنس ته څومره زموږ هیوادوال خوشبین دي، هغه پخوانیو تجربو ته په پام سره چې له افغانستان سره تر اوسه پورې مرستې شوي دي، او اوسنی حکومت هغه هلو ځلو ته په پام سره چې بیا رغونې په برخه کې کړي دي، چې که چیرې دې حکومت سره دا مرستې وشي، آیا دا مرستې به په اغیزمنه توګه ولګول شي که نه؟
بله
بله. یو بل اوریدونکی که راخلو مهربانی
بفرمایید. سب رادیو آزادی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. سروان صاحب عبدالحیات خاکساری مولا هم د پروان ولایت نه. مونږ خو بس دې هغه ته خوشیو، خو فکر نه کوم زما په نظر باندې چې دا مرستې به په سمو مناسبه ځایونو کې استعمال شي، ځکه چې دا تېرې مرستې چې شوي دي دولتو کړي دي مناسبه ځایو کې نه استعمالېږي. پیسې دې رایسې دره کې نه لګېږي چې کومه څه لاړې.
بله خاکسا صاحب مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه تماس از شنونده ما فکر میکنم قطع شد، یک شنونده دیگه هستن. بفرمایید سب مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
بشیر افغانی ما غم لغمان نه.
بله افغان صاحب مهربانی، تاسو نظر لری چه فکر کوئی؟
خوشحاله اوسې نوري صاحب، تا ته سلام او تا همکار ته سلام. دا کومې مرستې چې افغانستان سره کېږي زما په نظر، یو خو دې په پوځي باره کې وشي، پوسله دې پرې واخیستل شي، تیارې دې پرې واخیستل شي، نور چې تجهیزات دې پرې واخیستل شي. باور ته په خدای وکړه. او بله خبره دا ده چې په کوم دولت کې یو کنډک دی، یو قومندان دی کنډک، هغه دومره عیادات لري دې میاشتې باور وکړه چې لس لکه روپۍ نه افغانۍ نه دا ډېرې دې میاشتې پیدا کړي. یو کنډک په پیسو اخیستل کېږي. تاسو راشئ د عسکرو ډوډۍ وګورئ چې دا په څه حال کې ده.
دا خو هغه دا خو هغه اصلاحات دي چې نړیواله ټولنه هم خپلې مرستې تقریبا په همدغو یو سلسله شرایطو پورې محدودې ګڼي. افغان چارواکو هم ویلي له دې مخکې، د لویدیز چارواکو هم ویلي چې که چیرې په آینده کې له افغانستان سره مرسته کېږي، د افغانستان حکومت هم مکلف دی چې باید ځینې اصلاحات راولي، د اداري فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي، چې په دې وروستیو کې یو څه هلې ځلې هم په دې برخه کې پیل کړي دي. بلې افغان صاحب، له تاسو نه مننه.
سلامت باشین، زنده باشین. و برای شنونده ها باز هم یاد میکنیم که سه شنبه و چهار شنبه بروکسل پایتخت بلژیک میزبان یک نشست خیلی مهم در مورد افغانستان است، و در این مورد انتظار میره 3 میلیارد دلار همه ساله بر افغانستان، البته تا سال 2020 میلادی تعهد شود. همچنان رادیو آزادی از لحظه به لحظه این کنفرانس بر شما گزارش های تازه می رساند در جریان برنامه های روز سه شنبه و چهار شنبه.
البته دی ازادی رادیو خبری الان به هم مالته په بروکسل کې وی، تا صبح د بروکسل کنفرانس له وروستیو پرمختګونو شیبه په شیبه خبروي. د سه شنبه او چهار شنبه پورزو ازادی رادیو اوري، البته نور ورځې هم اوري.
بله بله. بریم به شنونده ها که منتظر هستن در خط تلفن و 3 دقیقه تا وقت نشر خبر هاست و میتونیم یکی دو شنونده را تا وقت بگیریم. بفرمایید صدای رادیو آزادی است.
بله آزادی
رادیو. السلام علیکم قدیرم دروگار ولایت
نه. بله مهربانی.
السلام علیکم قدیرم دروگار ولایت
نه. مهربانی. و علیکم سلام. تاسو څه فکر کوئ د بروکسل د کانفرنس په ارتباط؟
دا ډېر خبره چې افغانستان سره مداخله وشي، خدای دنیا ډالر او یورو چې افغانستان سره شي، فهم افغانستان دا کم چې کم چارواکي خلک دي ټول د دغه جیبونه ته دا اشرف غني صاحب یو ټیم ګلانو کې اردو ماشینه اضافه شي، هغه ماشینه اضافه نه شو په کار د 15 کلو کې یو برکه افغانستان دی ورنه څومره کومه کونه ته په خو دا کومه کومه بر موږ سره شته د ګروپ سره کو برکونه او حساب کتاب د افغانستان د دنیا ډالر دنیا یوګانو ترانه خو هیڅ پیس معلومات نه کیږي کوم دته دي په کار د ماشینه د ورته ایزیات دي چې اټکټری ورکی مفکر راګانی ورکی.
بله مننه ژوندۍ اوسې یو بل اوریدون کمره خلا ازادي رادیو د مهرباني مایکروفون ساسو
بفرمایئ زیب رادیو ازادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آقا جان د کندهار تاسو سره به فرق خیرات دی ولګری شدی
ټول خیره را ما رمیده تاسو څه فکر کوئ؟
اخر ښه نو دغه خبره خدا ده چې دغه نور تاسو ټول سلام علمی چې دو بیتی نش گرمی نور کیج یخ جمی تی نش یخ نور کیج نو کدا سات فلسفه ور ک نش نو د امر سی براسی مگر یو څوک سان لکه په جمی کی بخاری ته څوک شی نه غو ګرم ی انور ټول یخ په یخ کی او ک په دو بیت څوک کنده تکشی نی سی تکشی نه غو خونه کی انور په گرمی کی نه.
بله 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 تاسو خیا دا ونه خو مثال مورکه. بله یعنی فکر نکوي چې
دا چې کدا مرسم
مهرباني
کچا پاتیا شپا پیات باندې مصرف سي خدا خو معلومه در چاته ملميږي ټول ته फायदा ورسيږي او کله مخ کې چراغ نيږي پر هغه رقم باندې مصرف سي نو هغه رقم به لکه مخ کې چلاړه دي.
بله پرسش شما هم از شنونده های ما همیست تشکر از شما شنونده عزیز که کنفرانس های گذشته در مورد افغانستان صورت گرفت، تعهدات هم شد با حکومت افغانستان، اما بعضن شکایت های وجود داره که پول در جایی که نیاز بود مصرف نشده. اما حالا از حکومت فعلی شما چی خواسته دارین؟ امیر ما میخوایم از شما بفهمیم در برنامه حاضر.
بله ده هغه موضوع یو بل اوریدون کین نه پویم چې راوخلو کنه ځکه چې خبرونه ته نږدې کی. بله مهرباني لن خپل نظر ورکي.
مهرباني سید.
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته جلال رئیس سلامونه وړاندې کوم. ورسته موضوع پاک لای باندې زما شهدا په میلیارډونو ډالر رالو خو عام افغانانو ته یې ګټه ونه کړه، خاص له دې ما چې وسیله سړک مومینو چې یو سړک کې ګټه کړې ده. نو یو کې څه پیسې راشي او دا په څو حوالېږي ټول افغانان یې ستاسو چې ځکه نور خو ځوروا خو دې بوتل یاو عام خلکو ته او بیا افغانستان ملت ته هیڅ ګټه نه کوي.
بله مننه ژوندۍ اوسې کور مو ودان د خبرونه.